افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان او ننګرهار کې لا څرګندېدو وروسته نن کابل ته تللی دی. د دارالامان په سیمه کې له خپلو پلویانو سره کتلي او ټاکل شوې ده چې نن په ارګ کې له ولسمشر او نور افغان چارواکو سره وګوري. په دې موضوع به تازه حال درکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یاناکویچ د لوی خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. او د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانۍ مخ کې لاریون وکړ او د پارلمان د یوې پرېکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ. مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته له حدیث پر دې ستای اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سره ټکی. د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمیر جیکپورو قمندانانو سره کابل ته راورسید. افغان حکومت وی ډیر ژر به د هغو وزارتونو لپاره کسان غوره شي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. او د ازادي راډیو خبریال ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکول شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمیر جیکپړو قمندانانو سره کابل ته راورسید. د حزب اسلامي وویان حمید عزیزی نن آزادی رادیو ته ویل چې خغله حکمتیار له خپل پلویانو سره د کابل په دارلمان سیمه کې په هغه ځای کې چې د تلوړان ټاکل شوی وو ورغی. د عزیزی د معلوماتو لمخې حکمتیار بنن له غرمی وروسته ارکمنۍ ته په هغه مراسمو کې د ګډون لپاره ورشي چې د هرکلی لپاره ورته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو بل وایند حشمت الله ارشد وایي چې خغله حکمتیار به د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي.
مسائل مهمی که امروز حالات جاری کشور انشاءالله صحبت های کلی خواهد باشند. ما و شما انتظار رو میکشیم که اگه بشنویم.
د خغلی ارشد په خبره د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار به سبا په غازی سټیډیوم کې په یوه پراخه غونډه کې د ګډون سربیره د غونډې ته مفصله وینا هم وکړي. په دې اړه جزئیات وروسته په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان حکومت وی ډیر ژر به د هغو وزارتونو لپاره کسان غوره شي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل چې د کابینې د بشپړېدو لپاره کار روان دی.
د کابینې بشپړتیا د حکومت له کلمتوبونو څخه دي. کار پر دې روان دی چې باقي مانده وزیر صاحبان هم په نږدې راتلونکي کې نمونه مشخص او پارلمان ته تایید را اخیستلو لپاره وروپیژندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې مودې راهیسې ځینې وزارتونه او حکومتي بنسټونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ازادي رادیو خبریال ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه په لومړي ځل په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دای ته ورکول کیږي. په هلمند کې د وژل شوي خبریال عبدالسمد روحاني په نوم یاد جایزه هر کال د کابل پریس کلب له لوري هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې د جګړې له لومړیو کرښو راپورونه او معلومات ورکوي. د کابل پریس کلب مسؤول عزیز احمد تسل وایي د دې لارې غواړي هغه خبریالان تشویق کړي چې په ډیرو سختو شرایطو کې د جنگ زپولو سیمو څخه د هیواد او نړۍ خلک خبروي. همداراز د کابل پریس کلب له لوري په کندهار کې د آریانا ټلویزیون خبریال بریالي رحیمی، په کندوز کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل او د تلونیوز خبریال کریم امینی ته د هغو د خو خدمتونو له کبله جایزې ورکړل شوې. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د آذربایجان پر حکومت ژغ وکړ چې د یو خپلواک بلاګر یا بلاګ لیکونکي محمد قلندروف ته مړینې په اړه خپلواکي څېړنې وکړي. محمد قلندروف د مخدره موادو د قاچاق په تور تر نیول کېدو وروسته مړ شو، خو د بشري حقونو یو شمېر څارونکو ویلي چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې متحده ایالات له دې امله چې آذربایجاني بلاګر محمد قلندروف د جمعې په ورځ د چارواکو په توقیف کې مړ شوی خواشینی دي. په خبر پاڼه کې د آذربایجان پر حکومت ژغ سوی چې د د پیښو په اړه خپلواکي هر اړخیزې او شفافې څېړنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم داراز د آذربایجان پر حکومت شخ کړی چې ټول هغه آذربایجاني فعالان خوشې کړي چې د خپلو بنیادي حقونو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي. په آذربایجان کې د خبریالانو د ازادۍ او امنیت انسټیټیوټ د شنبې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې محمد قلندروف ظاهرا په باکو کې په توقیف ځای کې ځان غرغره کړی دی. د فرانسې د جمهوری ریاست کاندیدانو ایمانوئل مکرون او مارین لوپین پرون پر داسې لانجمنو مسلو لکه د اروپایي اتحادیې راتلونکي له تروریزم سره مبارزه له روسیې سره روابط له اورو ډکه مناظره وکړه. نظر پوښتنې څرګندوي چې د فرانسې د جمهوری ریاست لپاره منځلاری کاندید ایمانوئل مکرون چې 19 کلن دی پر خپلې رقیبې شری اړخې ملتپالي کاندید مارین لوپین 10% زیات ناتل لري. د څارونکو له نظره د فرانسه کې په وروستۍ یوه لسیزه کې تر ټولو مهم او پیچلي انتخابات دي. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لوی خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې پیل شوې او محکمې ته دوه وکیلان د یانوکوویچ د مدافعانو په توګه حاضر شوي دي. ویکتور یانوکوویچ غوښتل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب هڅې کمزورې کړي او له مسکو سره روابط نږدې کړي چې له امله یې اوکراینیانو په 2014 میلادي کال کې د هغه پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړې او په پایله کې یې ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې سو او روسیې ته وتښتېد. ویکتور یانوکوویچ په ملي خیانت د اوکراین پر خپلواکۍ او د خاورې پر بشپړتیا او په اوکراین کې د روسیې له تشدد سره په مرسته تورن دی. څارنوالانو ویلي د هغه پر ضد یو ستر سند د هغه یو لیک دی چې روسیې ته یې استولی و او له روسیې د اوکراین په چارو کې د مداخلې غوښتنه کړې وه. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر پرون وویل چې نړیوالو پولیسو یا انټرپول د یانوکوویچ د موندلو عملیات بند کړي چې دوی باید د پریکړې پر ضد عرض وکړي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانیو مخې ته لاریون وکړ او د پارلمان د یوې پریکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ چې په اداري فساد کې ښکېل کسان عفو کوي. لاریون کوونکو د امریکا، اروپایي اتحادیې، ناټو او رومانیا بیرغونه لیږدول او د موږ باید هیواد له غلو وساتو شعارونه یې ورکول. د مظاهرې له غنېدو سره خلکو د بخارست د بری میدان بند کړ چې زیات حکومتي دفترونه شاوخوا ته ورته پراته دي. د رومانیا د پارلمان د قانوني چارو کمیسیون په وروستیو کې ولایت تصویب کړ چې په اداري فساد، رشوت ورکولو او اخیستلو کې په لاس درلودلو تورن کسان عفو کوي. تر دې پریکړې لنډ وخت وروسته خلکو په بخارست او د رومانیا په نورو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې پیل کړې. او د ایران په ګلستان ولایت کې پروند د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه وشوه چې لښته لژاتیا کارګران تقریبا 1900 متره تر ځمکه لاندې بند پاتاسو. د ایران په ګلستان ولایت کې نن هم د دغو کارګرانو د ژغورنې لپاره عملیات روان و، خو ویل کېږي چې د زیاتو کارګرانو د ژغورنې امکان ډیر کمزوري دی. د کارګرانو د ژغورنې عملیات نن بیا پیل سو او د ایران د کارګرانو وزیر وویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 50 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار نن د یو لوی موټریس کاروان په بدرګه کابل ښار ته رسیدلی. په دارالامان کې له خپلو پلویانو سره کتلی او ټاکل شوې ده چې په ارګ کې به له ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د لیدنو کتنو په اړه به له کابل نه په ژوندۍ بڼه له خپل خبریال نه معلومات واخلو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان کارپوهان او کارشناسان کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په اړه څه وایي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال د صمد روحاني په نوم د زړور خبریال جایزه ګټلې ده. خپل ازمګ الله خبريال الیاس تای سره د دې جایزې په اړه خبرې لرو. که وختو د افغانستان په اړه به زین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو معلومات درکو چې دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیونی مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه کړي او یو بل ته سپک الفاظ استعمال کړي. بلاخره میاشتو انتظار روسته د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې راڅرګند ننګرهار ته ولاړ او نن کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې په دارالامان کې له خپلو پلویانو سره کتلي او ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په ار کې له ولسمشر او نور افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ څارلی دی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې د اکرام صاحب دا راته ووایه چې حکمتیار خو نن کابل ته رارسېدلی دی، د په نننۍ او راتلونکو لیدنو کې څه شامل دي؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب، تاته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای را رسېدلی دی او د دارالامان په سیمه کې هغه سیمې ته رسېدلی چې کومه سیمه د ده د استوګنې لپاره ټاکل شوې ده. همدا اوس څو شېبې مخکې چې موږ په تماس کې شو، د دارالامان په سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو سره هلته کتلي دي او په څو شېبو کې دا د ارګ ماڼۍ ته رسېدو کې د ارګ په ماڼۍ کې د لپاره رسمي مراسم د هرکلی نیول شوی دی. د حزب اسلامي یو ویان عزیز حمید عزیزی وویل چې حکمتیار په سوشيبو کې ارګ ماڼۍ ته ځي، اول تبه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له ډیرو زیاتو لوړپوړو افغان چارواکو سره په مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي. خبرداوی چې خپل د حمید عزیزی خبرې په دې اړه وورو.
حکمتیار صاحب کابل ته رسیدلی دی،
تر څو چې د حمید عزیزی په ډېرې بخښنې سره د افغانستان
اکرام صاحب داسې ښکاري چې دغه د ښاغلي عزیزی خبرې په سټوډیو کې چمتو نه دي. موږ به بیا هم له تانه واورو. دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو عکس العمل د دې راتګ په اړه تاسو ته څرګند شوی دی، دلته اجرایه رئیس یا د ولسمشرۍ ماڼۍ یا نور لوري څه وایي؟
او د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ د هغه توافقنامې یو برخه ده چې د دولت او دغه حزب د غړو ترمنځ شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په یو خبری غونډه کې پم دې اړه ویل چې دولت د حزب اسلامي سره چې کوم توافقنامې کړي دي د سولې په برخه کې، دغه ټولو توافقنامو عملي کېدو ته ژمن دي او د دې ترڅنګ له حزب اسلامي نه هم غوښتنه وکړه چې خپل ټولې هغه ژمنې چې له دولت سره یې کړې دي هغه ته د عمل جامه واغوندي.
حکمتیار صاحب کابل تر رسیدلی دی، د سولې هوکړه لیک چې حکومت د حزب اسلامي سره لاسلیک کړی و هغه تطبیق شوی دی. حکومت ژمن دی چې دا هوکړه لیک په تمام معنا سره تطبیق کړي او زموږ هیله ده چې اسلامي حزب هم خپل مربوط بخشونه چې په توافقنامه کې شته هغه به تطبیق کړي.
درې نن د ورځې په جریان کې درې بجې به په ارګ ماڼۍ کې دغه رسمي مراسم پیل کیږي، تر شپږو بجو به دوام کوي. وګورو چې په دې مراسمو کې نور څه ویل کیږي. د دولت لوړپوړي چارواکي عمل تشته او تر ټولو یادونه د یادونې وړ ده چې سبا چې په غازی سټیډیوم کې کومه پراخه غونډه ولسی غونډه ترتیب شوې ده، په هغه کې د حزب اسلامي مسؤلین وایي چې په ډېره زیات تعداد خلک به پکې برخه واخلي، ولسی خلک به پکې برخه واخلي او ښاغلی حکمتیار به خپلو پلویانو ته دغلته وینا وکړي.
ډېر زیاته مننه کوو. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په ار کې به له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د ښاغلي حکمتیار د لیدو کتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دوستانو، اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو نه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د رسیدو او دغلته د نن ورځې د لیدو کتو په اړه معلومات راکول. ځینې افغان کارپوهان وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار په ستنېدو د حزب اسلامي داخلي اختلاف یا هواریږي یا به نور هم اوج ته ورسیږي. د اصول او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل حکمتیار د دب خبره د ټولو حزبیانو لپاره منل شوی دی. د مخالفتونو په هواري به برلاسی وي، خو که د نورو خبرو ته غوږ ونه نیسي د دې امکان شته چې په وړاندې شته مخالفتونه زیات شي. له ښاغلي عظیمي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې چې په پاسنیو موضوعګانو سربیره یې د ګلبدین حکمتیار په راتلونکي دریځ او د افغانستان له ثبات سره د هغه د ستنېدو په اغېزو خبرې ورسره کړي. دا مرکه اورو.
حزب فکر کوم اوس تر یو اندازې اختلافونه پکښې کې شته. ارغندیوال صاحب د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب سره کې اختلافونه لري. زه فکر کوم د حزب د خودي غړو څخه چې اورم هغې وایي چې حزب یو ډېر اساس پړاو څخه تېرېږي، یا به ډېر ښه شي او یا به هم ډېر بجې ته ولاړ شي. نو دا پر دې پورې اړه لري چې اختلافات په کم حد کې دي. خو زه فکر کوم ډېر زیات به وخیم په دې نه شي، چې حکمتیار بیا هم یو داسې یو لیډر دی حزبیانو ته چې ټوله پر ده باندې اعتماد لري، او هر څوک چې د مخالفت وکړي زه فکر کوم هغه به په حزب کې خراسي وي.
په راتلونکي کې د ده شته نفوس ته په کتو به دا څومره یو قوي موقف ولري او څومره به اغېزمن شخص وي په راتلونکي کې؟
په دې کې شک نشته چې حزب اسلامي نفوس لري، زیات نفوس لري په افغانستان کې، مګر دا نفوس څخه باید په داسې شکل استفاده وشي چې باید دوی نه یوازې خپل منځي اختلافونه لمن ورته ونه وهي، بلکې د خارجانو سره هم خپل اړیکې خرابې نه کړي، بالخصوص امریکا. امریکا او داسې هېوادونه لکه هند دا د حکمتیار د راتګ څخه یو نوه بیره لري، او که چیرې دا بیره هغه ته راحته ورسېږي چې دوی هغوی دې عملاً په داخل کې د افغانستان مخالفت وکړي، نو بیا به دا په راتلونکي حزب اسلامي ته یو نوه خندونه ایجادولی. مګر لازم دا ده چې دوی څنګه وکولی شي د خپل بهرني سیاست او خپل داخلي سیاست د خلکو پر وړاندې باندې په څه ډول درخې جوړوي، دا ټول باید د پرمختګونو په نظر کې ونیسي، او خارجان باید په نظر کې ونیسي او وروسته دوی خپل پالیسیانې جوړې کړي. که دا په نظر کې ونیسي نو د ډېر زیات خبرګون سره به مخ شي.
د افغانستان د ثبات لپاره به د ده موقف څومره مثبت تمام شي، څومره به منفي تمام شي؟ البته دواړه اړخونه که په پام کې ونیسو،
زه فکر کوم حزب اسلامي په جنگ کې ډېر زیات رول نه لري، او د دوی سولې سره یوځای کېدل هم د جنگ په درولو کې ډېر زیات رول نه شي درلودلی. دوهم دا دی چې که چیرې افغان دولت حزب اسلامي څخه دا غوښتنه وکړي چې د دوی عسکر د ملیشیاو په شکل کار کړي د طالبانو پر ضد، نو دا به افغان دولت شارټرم په لنډ مهال کې خپله ګټه ګڼي، مګر دا تاوان دی. ملیشیا سازي او بیا بالخصوص حزب اسلامي ته وسه ورکول دا خود افغان دولت هم یو تاوان رسوي. په یو لحاظ باندې څه فکر کوم د حزب اسلامي سولح پروګرام مثبت ثابت کېدلی شي، چې هغه څخه ځینې درسونه موږ زده کړو. هغه درسونه چې شې دي چې د امریکا په حضور کې که حزب اسلامي سوله کولی شي، نو دا طالبان هم یو نوه یا هڅوي. دوم دا دی چې که طالبان غواړي چې سوله وکړي، دوی داسې یو لیډر ته ضرورت لري لکه حکمتیار چې هغه ټولو ته منلو وړ وي.
اعظمي صاحب، د دوی د 15 کلن حداقل 15 کلن موقف ته په کتو، آیا له ده سره نور کسان هم وو که څنګه، یا دا په تنهایی باندې دومره سخت دریځ خپل کړی و؟
اسلامي جنګ ته دوام ورکړی وای، هغه نور د پاکستان دومره په ګټه وو چون چې طالبان شته، او نه خو د حزب اسلامي ته ډېر په ګټه وو. نو دلته دغه کله چې موږ دا حساب کوو یا کلکولیشن کوو، نو حزب اسلامي و سیاسي ګروپ ته او یا د کابل سره سوله هم حزب اسلامي ته ګټه ده او هم پاکستان ته ګټه ده نسبت دې ته چې دوی جنګ وکړي. او په همدې خاطر حزب اسلامي د ډېرو قوي شرایطو څخه تیر شو او ډېر زیات مشکلات یې وګاله، او ډېر زیات کمپرومایزز دی وکړله تر کابل سره په سولې باندې. دغه سې زه فکر کوم دا د خپلې د حکمتیار خپل شخصي یوازې د خپل شخصي نظر نه کېدلی، زه فکر کوم پاکستان په دې کې ډېر زیات رول لري.
په همدغه کلونو کې دوی د ځینو حملو مسؤلیت هم واخیست، دغه حملو واقعا څومره ننګونې حکومت ته راپیدا کړلې؟
حزب اسلامي ځکه هم دې نه دي کړې لکه نور ګروپونه چې دي، بالخصوص طالبان په ډېر کمې حملې دي، او په هغه کې ډېرې سګوت په شمارې دغه وی چې مثلا خلکو ته اعترافات راوړي دي بالخصوص خارجانو ته، نو دا خلکو ته خو د هیچا وینه څوک چاته نور بخښي، مګر دا چې د وطن کې یو ګروپ راځي او سوله کوي، زه فکر کوم دا نو بیا په ملي سطح باندې رئیس جمهور مخکې نه مخکې هغه امنستي یا هغه د عافیت حزب اسلامي ته ورکړی دی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې بیا محکمه سي د هغه جرایمو دپاره. او بل دا دی چې دلته کابل کې ډیبیټ نه دی چې اکثره خلک وایي چې حزب اسلامي خوتنه خلک نه دي وژلې، پخوانیو جهادي رهبرانو په دولت کې ډېر زیات رول درلود، هغوی هم وژلې دي. نو که محکمه کېږي باید د ټولو سره وشي.
د جنگ او سولې د انسټیټیوټ کارپو خغلی عظیمی و چې تاسو ورسره د حکمتیار د راستنیدو په اړه مرکه اورېده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادۍ راډیو اورئ.
د می د میاشتې د درې منټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ د ازادۍ راډیو خبریالان وستایل شول. د ازادۍ راډیو خبریال جاوید حسن زاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون او اغلې سحر لیواله فرشته ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا ستاینلیکونه ورکړل شول. خو په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی بیا د کابل پریس کلب لخوا د افغانستان په کچه د زړور خبریال لومړۍ جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی دایی همدا شیبه له موږ سره د کابل په سټوډیو کې دی. دایي صاحب خبرونې ته ستړی مشي، د دې جایزې مبارکي درته وایو. دا جایزه د صمد روحاني په نوم باندې جایزه ده، او صمد روحاني د تاسو نږدې همکارو چې دواړو په ګډه په هلمند کې کار کوو او نوموړی د خدای وبخښي ووژل شو. دا جایزې په اړه لومړی راته ووایه، دا څه ډول یوه جایزه ده؟
ډېر مننه کوم ان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته مبارک وي. د ازادي راډیو ټول کورنۍ ته مبارک وي. موږ ګډ کار کړی دی او دا جایزه د دې فامیل د ګډ کار له امله ماته رسېدلې ده. جایزه ځکه د شهید عبدالصمد روحاني په نوم ده چې هغه هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې کله چې 2003 کال کې لشکرګاه محاصره و فعالیت کاوه، او د همدې ښار له منځه د خپل فعالیت پر مهال وتښتول سو، چې بیا وروسته یوه ورځ د هغه جسد د بولان په سیمه کې چې اوس هم هلته کمربند موجود دی ومندل سو، او لا تر اوسه پرې نه چا د قتل پړه په غاړه اخیستې او نه چا راکې توانېدلی دي چې د هغه قاتل ومومي.
دا راته ووایي چې په هلمند کې چې د جګړې لومړۍ کرخه ده، همیشه پکې نام نه وي، همیشه پکې جګړې او نښتې، او دغلته شرایط ډېر کله خراب وي. څنګه تاسو او د تاسو نور همکاران خبریالان کولای شي چې ښه متوازن او داسې رپورټونه چې واقعا ټول لوري پکې وي او هغه توازن پکې ساتل شوی وي وړاندې کوي؟ آیا په دې برخه کې څومره ستونزو سره مخ یې او څومره توانېږي؟
ان صاحب، هلمند چې د تیرو نهو میاشتو راهیسې ډېر نام نه سو، بیا جګړې د ښار ته لومړۍ کرښه ورسېدلې، اسانه نه وه. په داسې حال کې چې توده جګړه روانه وي او بیا موږ خلکو ته د دواړو اړخونو نه کره معلومات ورسو، ډېر وخت زموږ په معلوماتو کې نیمګړتیاوې وي. هغه څه چې به یوازې د جګړې دواړو غاړو موږ ته په لاس راکول، موږ اړېدلو چې هغه خبرو، ځکه په داسې وخت کې بیا اړیکې هم د خلکو سره پرې کېدلې. نو ځکه په ډېرو مواردو کې موږ خبریالان بېلې دي چې دې ته وګورو چې خطر په کومه کچه دی. اړېدلو چې د جګړې لومړۍ کرښه ته ولاړ سو، او خلکو ته هغه څه چې موږ هلته وینو او هغه څه چې د جنگ لومړۍ کرښه تیریږي هغه برملا کو، هغه راټول کو. او دا واقعا اسانه نه ده. موږ بیلګه لرو، څلور میاشتې وړاندې، پنځه میاشتې وړاندې زموږ د همدې خبریالانو د ملګرو څخه د اریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زیر چې لشکرګاه دوهمې او زیته د سرګو در سیمې ته د همدې خاطر ته چې څه هلته روان دي، او حتی موږ ته چارواکو تضمین راکړی و د هغوی څو موټر هلته موږ د مخکې وه، مګر بیا هم هغه په مین برابر سو، او د همدې معلومات لپاره چې کره معلومات ورسوي په شهادت ورسوي. ډېر اسانه نه وي چې سړی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دواړو غاړو د معلوماتو باوجود چې باور وکړای شي چې دا دقیق معلومات دي، د نورو آزادو منابعو نه معلومات راواخلي، ځکه اړیکې پرې کېږي، خلک وضعیت بدلیږي او جګړه وي هر څه په خپل سر روان وي.
ډېر زیاته مننه الیاس تایی، تاسو ته د لا بریا او هیله کوو. په دې تمه یو چې موږ به د تاسو په مرسته او مټ وتوانېږو چې لا خپلو اوریدونکو سره نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په اړه کره باوري او متوازن رپورټونه او مطالب شریک کړو. موږ بیا تاسو ته د دې جایزې مبارکي وایو او مننه درنه کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادۍ راډیو ده. د فروزګان ولایت د ولایتي شورا چارواکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیت پیل کړی او د وسلوالو طالبانو ځینې لوړپوړي قمندانان هم ورسره یوځای شوي. په ورته وخت کې د فروزګان ولایت د څلورمې پلې لیوا قمندان هم د مني چې هیڅکله به د فعالیت دا مني خو وایي چې هیڅکله به د فعالیت اجازه ورنکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له فروزګان ولایت نه راکړي.
د اورزګان سیمې چارواکي وایي که مرکزی دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، شاید د افغانستان نور به امنه ولایتونه هم د اورزګان په څیر سي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان او یو شمیر نور ولسوالۍ په ځینو سیمو کې داعش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملګرو په جلب او جذب شروع کړي. نموړي هم دارنګوي د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبان څخه بیل سوی او د دایش اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی.
دوه کاله مخکې دا مسله پیدا شوې ده او دوه کاله مخکې ما ریاست امنیتي ملي او مربوطه مرجع ټولې خبرې کړې چې دلته څوک ستا فعالیت کوي او ځینې نتایج شوي راپورونه د خلکو د خولې لا داسې راغلي چې د شیخ په نامه چې هلته کوم سړی اوسېدی کوم پاکستانی و څوک و هغه هم داعش سره یو ځای سوی دی هم اما هڅې روانې هم په چارچونو کې روانې دي هم په خاص روزګان کې روانې.
شاغلی خدیمزی د عیش یو خطرناک ډله وبلله او له افغان امنیتي ځواکونو څخه یې جدي غوښتنه وکړه چې د دغسې تورستي ډلو مخه له وړاندې ونیسي. د اروزګان ځایي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د اروزګان ولایت په ګاونډي ولایت زابل کې د عیش د اسلامي دولت وسلواله ډله له ډېرې مودې راهیسې پراخ حضور لري. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ هم دا مني او وایي چې ځینې سفارتي معلومات یې ترلاسه کړي خو وایي چې د حضور په وړاندې کره اسناد په لاس کې نه لري. نوموړي وایي چې د ځپلو لپاره یې پوره چمتووالی لري او هیڅ یو تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
کشپی راپورونه وایي دغسې موږ هم اورېدلې خو متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې وو. موږ هم ته ټوله تدابیر ورته لرو او ټوله تیاری هم ورته لرو. په ټولو صحو کې موږ د طالب او د داعش لپاره هیڅ مشکل نشته انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې څومره مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنګری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په اروزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي خو له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت یو شمېر ځایي اوسېدونکي بیا د دغسې تورستي ډلو په راپیدا کېدو سره د اروزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. ځوان او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو یوه خبره د زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ دپاره دي او زموږ بچیان تباه کېږي په دې کې. هغه که د دولت د خوا وي که د دوی د خوا وي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اروزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې امریکا هم په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ځپلو په وړاندې عملیات پیل کړي چې څه موده وړاندې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم ورته وایي د داعش پر مرکزونو وغورځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
خبری است؟ لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا له لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې له لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد استفادې لري چې له طبابت نیولې تر صنعت او دې پورې، خو ډېر زیات چې مشهوره کارونه ده او ډېر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوي برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلي. یعنې غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټریو کې ده.
له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډنګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي صنعتونو، د ګازونو په افرازونو کې استفاده کیږي.
د دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. 2:30 شوې ور بیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی دروري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل ته رسیدلی او له چارواکو سره به وګوري. نن په کابل کې پوهنتونونه او زیات دفترونه رخصت دي. ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار سبا په کابل کې په غازی سټډیوم کې وینا وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو د آذربایجان پر حکومت ژغ کړی چې د یو خپلواک بلاګر یا بلاګ لیکونکي محمد قلندروف د مړینې په اړه خپلواکې څیړنې وکړي او ټول هغه آذربایجاني فعالان دي خوشی کړي چې د خپلو بنیادي حقونو لپاره د مبارزې لامل نیول شوی دي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نږدې 2000 کسانو د حکومت د ودانیو مخ کې لاریون وکړ او د پارلمان د دې پریکړې پر ضد اعتراض څرګند کړ چې په اداري فساد کې ښکېلو کسانو ته د عفوي لایحه تصویب کړې ده. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ملي خیانت په تور نن په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې پیل شوې او محکمې ته دوه وکیلان د هغه د مدافعانو په توګه حاضر شوي دي. د ایران په ګلستان ولایت کې د ژغورنې مامورینو نن هم د ډبرو سکرو په وکان کې د ژغورنې عملیات وکړل، خو په کان کې د بندو کارګرانو د موندلو او ژغورلو امکان کم بریښي. د ایران د ګلستان ولایت په آزاد شار سیمه کې د زمستان یورت په مادن کې پرون چاودنه وسوه او یو شمېر کارګران تقریبا 1800 متره تر ځمکې لاندې بند پاتې شو. او د فیسبوک اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې به لشتلجه 3000 کسان په غار وګماري. دا کسان به له فیسبوک سره مرسته کوي چې له تشدد ډکې ویډیوګانې او د انتحاري حملو او وژنو عکسونه له فیسبوک ژر تر ژره لرې کړي.
دوستانو اوس هم مرزیا احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مسولین وایي چې د کندهار په سوداګریزو سیمو کې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله سوداګریز فعالیتونه څه باندې 50% کم شوي دي. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمالدین حاجي اغا د پنځمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په نورو ولایتونو کې د برېښنا نرخ ټیټ دی او دغه مسلې په کندهار کې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
یو د برق مشکل دی. اکثره ولایت کې په 12 او په کندهار کې تقریبا په تجارتي ساحو کې په 50 روپۍ دي محاسبه کیږي.
نوموړی وایي د افغانستان برېښنا شرکت دغه ستونزه یوازې د کندهار په سوداګریزو ساحو کې رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په نوموړي ولایت کې د برېښنا د فی کیلو واټ نرخ د سیمه ایزو چارواکو او اصنافو سره په تفاهم لوړ شوی دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې به د نوي 500 کیلو واټ برېښنا مزي په وسلېدو سره به دغه ستونزه هواره شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې د افغان سوداګرو ښځو ټولنه جوړه شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسمی د پنځمې په ورځ آزادي راډیو ته ویل د دغه ټولنې د جوړولو لپاره کار روان دی او د سباندې 15 سوداګرو ښځو اسناد راټول شوي څو له کابل څخه ورته د سوداګریز فعالیت جواز واخلي. ښاغلی قاسمی وایي دوی غواړي چې د ټولنې په جوړولو سره په بلخ کې د سوداګرو ښځو فعالیتونه منظم کړي. نوموړی وایي چې په بلخ کې ښځې په بیلابیلو برخو کې لکه د لاسي صنایعو د جوړولو، غلۍ اوبدلو او د کرنې په برخه کې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریځ یو درینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1100 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو مرزی احمد زی وچی اقتصادی خبرونه در واورول. وسم رازو د سیمه او نړۍ مسلو ته د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه زو د فرانسې انتخاباتو ته. د فرانسې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیوني مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل او یو بل ته یې سپکې سپورې وویلې. منځلاري کاندید ایمانویل مکرون او سخت دریځه اخي اړخي مارین لوپن په پرونی مناظره کې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو، د ترهګرۍ ضد مبارزې او روسیه سره د فرانسې د اړیکو په اړه بحث او پر یو بل انتقادونه وکړل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات تراوري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو پرون په یوې تلویزیوني مناظره کې د یو بل پر ضد سخت کلمات وکارول او د یو بل پر پالیسیو او پلانونو شدید انتقادونه وکړل. منځلاري کاندید ایمانویل مکرون سخت دریځه ښي اړخي سیاستوال مارین لوپا ته وویل، ستا ستراتیژي دا ده چې زیات دروغ وای او ته هیڅ پیشنهادونه نه لرې. لوپین بیا مکرون تورن کړ چې په درواغو یې ځان یو غوره اقتصاد پوه معرفي کړی دی. مکرون لوپې تورن کړ چې د کډوالو او مسلمانانو په اړه د دې تګلاره به د فرانسې خلک وویشي او د یو بل پر ضد به یې پورته کړي. تر ټولو مخکې هغه څوک چې له ویرې څخه استفاده کوي هغه ته یې همدا ته یې چې د تروریزم په مسأله کې زموږ د وګړو له ویرې ګټه اخلي. د ویرې مبلغه زما مخامخ ناسته ده. لوپې مکرون تورن کړ چې غواړي فرانسه د اروپایي ټولنې لخوا اداره شي. هغې پر خپل سیال انتقاد وکړ چې د امنیتي مسئلو لپاره هیڅ پیشنهاد نه لري.
لا سیکوریتی او تروریزم است ان پروبلماتیک ابسولوتمنت ماجور توتالمنت ابسنت.
امنیت او تروریزم مهم مسئله دي. دا دواړه مسئله ستا په انتخاباتي پروګرام کې له سره نشته. د امنیت لپاره ته هیڅ پیشنهاد نه لري. دا په دې معنا ده چې زموږ د وګړو د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې مسئلې ته هیڅ پاملرنه نه لري. ایمانویل مکرون ویل د سوریې او اوکراین په شان مسئلو د حل لپاره به د روسیې له ولسمشر سره یو ځای کار وکړي، خو د هغه په خبره فکر نه کوي چې تر دې اخوا د فرانسه او روسیه ګډ معیارونه او یا لومړیتوبونه ولري. لوپین ویل له سیاسي اړخه دا په غوره موقعیت کې ده چې له روسیې، امریکا او برطانیې سره خبرې وکړي. د هغې په خبره هر څه چې کېږي، خو د فرانسې مشري به یوه ښځه کوي، څرنګه چې میرمن مرکل د جرمني مشري کوي. په فرانسه کې مېشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک په دې اړه چې د انتخاباتو پایله به له اروپایي ټولنې او امریکا سره د پاریس پر اړیکو څه اغېز وکړي، ازادي راډیو ته وویل.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نشي کولی چې په یوه کلمه باندې د ټول د دې کاندیدانو سیاست تعریف کړی شي.
ایمانویل مکرون او ماری لوپې دواړو د ولسمشرۍ د لومړي دور په انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه زیاتې رایې ترلاسه کړې او دوهم دور ته وتل. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د روانې مئی میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فیسبوک رئیس او بنسټ ایښودونکي مارک زوکربرګ اعلان کړی چې دغه شرکت به 3000 نوي کارکوونکي استخدام کړي. د نوو استخدام شوو کسانو کار به دا وي چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه چول شوي مواد وڅاري. نوي کارکوونکي د هغه 4500 تر څنګ کار کوي چې فیسبوک ته ورتلونکي شکایتونه څاري. په دې اړه نور حل ملالی بشیر ناورو.
د فیسبوک د څار د څنګ د کارکونکو د شمیر زیاتولو پریکړه ورسته له هغه وسو چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه یو شمیر کسانو ځانونه وژل او د دې ادارې پر رئیس مارک زوکربرګ سخت انتقادونه وسول. مارک زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکلي، موږ پر دې کار کوو چې وکړای سو په اسانۍ سره داسې ویډیوګانې او مواد په ګوته کړو. که دا یو کس ته د اړتیا په صورت کې د رسیدو خبر وي او که د یوې موضوع یا پوسټ لرې کول وي. د خپل پیغام کې د چهارشنبه په ورځ پر فیسبوک لیکلی چې په تیرو څو اونیو کې موږ ولیدل چې خلکو پر فیسبوک یا خپل ځان ته یا نورو ته زیان رسولی او دا کار یا د ویډیو او یا هم په ژوندۍ بڼه کړی دی. دا د زړسوي خبره ده او ما په دې اړه فکر کړی چې څه وړ د خپلو خلکو لپاره نور ښه خدمت وکولای سو. زوکربرګ په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې دغه نوي کسان به میلیونونه هغه مواد چې فیسبوک ته راپور شوي څیړي او ارزوي، او د مخکینیو 4500 کسانو تر څنګ به نوي 3000 کارکوونکي وکولای سي شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه ګړندۍ کړي. د کالیفورنیا په فدرال محکمه کې د چهارشنبې په ورځ د ګوګل، فیسبوک او ټویټر پر ضد یوه قضیه درج شوې چې وایي دغو ادارو په 2015 کال کې د سان برناردینو له حملې سره مرسته کړې وه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. په دغه پیښه کې د وژل سوي کورنیو د دغو ادارو پر ضد شکایت کړی دی. د دوی په وینا فیسبوک، ټویټر او ګوګل داسې کسانو ته چې له تروریستي ډلو سره تړاو لري هم اکاونټونه ورکوي، او هغوی د دغو ټولنیزو شبکو په کارولو سره خپل د سخت دریځي پروپاګاند په چټکۍ سره خپروي. فیسبوک او ټویټر وایي دوی تر خپله وسه پورې د دغو ویبپاڼو له کارولو څخه د تروریستي ډلو مخه نیسي، خو متخصصین وایي دغه ټولنیزې شبکې د دوو ډبرو ترمنځ راغلي دي چې غواړي د تروریستي ډلو په مخنیوي کې مرسته هم وکړي، خو له امنیتي ادارو سره د کارکوونکو د معلوماتو د نه شریکولو پالیسي هم لاسونه تړلي دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې ګوګل هم ویلي چې له نورو ټولنیزو شبکو سره کار کوي چې د تروریزم د خپرېدو مخه نیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه نن له درې بجو نه تر پنځو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او د یوې برخې موضوع یم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنېدل کابل ته د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دي. مخکې له دې نه چې د کور کلی پروګرام ته ولاړ شو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د قبایلي سیمو اوسیدونکي په داسې تورتم کې ژوند کوي چې هیڅ راز قانوني حق نه لري، او لا هم د استعمار د وخت مقررات پرې نافذ دي. اوس هڅه کېږي چې په دې سیمو کې عدلي او قضایي سیستم رامنځته شي، او اوسیدونکي له سخت دریځو سره له یو ځای کېدو راوګرځول شي. پر قبایلو د واکمنو مقرراتو په اړه نور جزئیات عصمت ساروان دروړي. ورپسې کور کلی پروګرام خبرې کوي.
فاټا یا د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې قبایلي ایجنسۍ داسې سیمې دي چې یو ماشومې په دې خاطر بندي کېدی شي چې خپلوانو یا د قبیلې یو غړي جرم کړی دی. په قبایلي سیمو کې خلک بې محاکمې په کلونو د محبس تر پنجرو شاته تیرولی شي، او چارواکي یې کولی شي چې هر قبایلي بې پوښتنې او بې دلیله بندي کړي، له سیمې وشړي او یا یې کور ورونړوي. په فاټا یا قبایلي سیمو کې عدالت د بریتانیا د استعماري دورې د وختونو ښکارندوی کوي. په دې سیمه کې انګلیسانو په 1900 لومړي میلادي کال د اف سی آر په نوم قانون د پښتنو قبایلو د سرکشیو او پاسون د مخنیوي لپاره جوړ کړ. اوس هڅې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمې له پخواني سیستمه راووزي او له مدني حقونو برخمنې شي. دوی ته د رای ورکولو او په حکومت او دولت کې د استازي توپ حق ورکړی شي، او د ژوند د سوی دول وړولو لپاره هلې ځلې وشي. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون په 1940 میلادي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته د دغه هیواد پر قوانینو بدل نه شو. د دوی سیاسي استازي توپ محدود دی، په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه لري، د برېښنا په شان له مدرنو تاسیساتو بې برخې ساتل شوي، بیکاري د قبایلو په سلو کې اتیا اوسیدونکي اغېزمند کړي، او میلیونونه قبایل د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. د اف سی آر قانون اصلي هدف دا و چې په 19مه پیړۍ کې د برېټانیې هندوستان پر ضد د پښتنو د سخت مخالفت او پاسون مخه ونیول شي. دې سیستم د قبایلو ملکانو ته تر اندازې زیات واک ورکړ. قبایلي ملکانو د امتیازونو او صلاحیتونو په بدل کې د بریتانیا ګټې ساتلې او خپل خلک په شدت ځپل. دغو مقرراتو د قبایلي سیمې اوسیدونکو منزوي کړل. بریتانیا وروسته له دې چې په 1993 میلادي کال د ډیورنډ کرښه وویستله، د افغانستان او اوسني خیبر پښتونخوا ترمنځ د یوې حایلې سیمې په توګه فاټا رامنځته کړه. افغانستان لا هم د ډیورن کرښه چې پښتانه سره ویشي په رسمیت نه پیژني. په دې سیمه کې سختو او ځپونکو قوانینو بریتانیا ته لاره هواره کړه او وروسته یې سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټان وګمارل چې لا هم کولی شي یوې قبیلې ته د هغې د یوه غړي د جرم په خاطر سخته سزا ورکړي، د قبیلې غړي بې دلیله تر درو کلونو پورې په بند کې وساتي او یا ټول اوسیدونکي له یوه ځایه بل ته په زور وکوچوي. په یوه ډېره شرمونکې پیښه کې چې په 2004 میلادي کال کې وشوه، یو دوه کلن ماشوم له خپلې مور او دوو ورونو سره په دې خاطر چې د ماشوم پلار جرم کړی و بندیان شول. په 2009 میلادي کال یو بله قضیه کې ټول مسجد قوم ته ډله ییزه سزا ورکړی شوه. په دې قضیه کې د شمالي وزیرستان سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د مسجد قوم د غړیو د نیولو او د هغوی د شتمنیو د ضبطولو امر وکړ.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می ومنی.
زړه تر هغه مې لامو د خاطر چې واخلم وسه مې نه رسې زوم چې دې کې ارزانه واخلم.
د میرمنې خبرې مو اورېدې چې د لامی جامو په سرای کې ځان او بچو ته کالي لټول. د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې ډیرو کسانو لامی جامو او نورو لامی شیانو ته مخه کړې؟
ښه ګاندل شي لامی کالي ښه ځال وي ټکې ډېر ښه ټکې دي.
لیلامی جامې باید څه ډول وکارول شي چې صحیح ستونزې پیدا نه کړي؟
کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځي نه وته کوي نه مارته خورای نه، مخصوصا د جلدی ناروغي زیاتره د کالو له وجې نه پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي رادیو سره وسی. درنو اردوونکو، د دې کسانو غږو چې لیلامی کالی، بوټان، دسکولونه او ځینې نور شیان خرڅول، د غږونو ښایي تاسو ته تیری خاطرې در یاد کړي وي. له ښوونځي په انتونی هم دندې څخه د لیلامی سرای ته تلل او هلته په چپرکټونو کوټ کوټ جامو کې په ساعتونو ساعتونو د خپلې خوښې کالی لټول هغه څه وو چې د ډیری ښاري میرمنو یو ډول عادت ګرځېدلی و. ځینو د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې لیلامی کالی اخیستل، خو یو شمېر بیا په دې نظر و چې په لیلامی کې اصل او با کیفیته شیان پیدا کېږي. د چا به چې لږ هم د کالیو ګنډل زده و، هغو به بیا له لیلامی کالین دومره ښکلې جامې جوړولې چې د خلکو په وینا چا به چې لیدل ګوته په غاښ ورته پاتې کېدل. په دې وروستیو کې د اکثره کسانو بیکاري، لګایت، فقر او نیستی په بازار کې بې کیفیت اجناس د دې سبب شوي چې د پخوا په پرتله زیات کسان لیلامی پوښاک ته مخه کړي. اوس هم ځینې کسان د پخوا په څیر د شوق له مخې لیلامی اخلي، په عامه اصطلاح خپل سټایل د اروپا او امریکا په سویه برابروي، خو اکثره خلک د بې وزلۍ له وجې ځان او بچو ته لیلامی شیان اخلي. د کابل په سینمای پامیر کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی وو چې وایي د لیلامی جامو رخت اصل وي ځکه یې اخلي. دا میرمن مریم نومیږي او له کارتینب څخه راغلي.
ښه ګاندل شي لیلامی کالی ښه ځال وي ټکې ډېرې ښې ټکې دي. دا د کابل خلک خو د خیاطانې ښه نه ګڼي هېڅ یو جو کړي ښه نه ګڼي.
دا کمیس چې ته لاس کې ده کنه د تا په نظر دا څه رقم یو کمیس ده؟
کمیس دی کوټو سره دی موږ بلوز وسو غو نه.
کوم رقم ټوټې دي ډېرې خوښېږي چې وایې خلی دلته؟
نه کتنې نه ښې موږ یې ښه مینځو زه ته نو وتکوي بیا نو غو نه مار ورکو.
هر کمیس په څو روپۍ اخلي؟
200 300 200.
ولی غواړی چې همیشه لیلامی واخلی نوې کالی ته مثلا ولی نه ورځي؟
خو دا چل چې نور کتان واخلو نه د کار ګنډي قیمت باید بونیم ورځي ګنډلې. دا ډېر ښه دي داسې کمیس نه دي څېکه.
په څنګ دوکان کې مو بیا یو بله میرمن ولیده چې اغوستې جامې هم لیلامی ښکارېدي. په هغې کې وړکی ماشوم و، د هغه لپاره یې کالي خوښ کړي و. په لاسو روپیه له دکاندار سره چنه وهله. د دې میرمنې خوار بدن، زیړ رنګ او وچو شونډو له ورایه ښودل چې بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. مرکه مور سره کړې د اوریدلو بلنه یې درکو.
زه دلته راغلی مې لامو د خاطره او چې واخلم اوس مې نه رسېږي، زه وایم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې دي چې اوس مې نشته، نو پس به یې واخلم.
د لامې ته دې وسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دیاړي کوي.
نن چې لامې ته راغلی د چا لپاره غواړي کالي واخلي؟
زه خپل ځان او ماشوم لپاره مې خویندې لامې.
څو ماشومان لري؟
همدا یو.
همدا غواړه کې تلته لامې اخلي؟ بیا دې په ځان باندې پیدا شول؟
د دې په ځان پیدا کېږي ولې پیدا کېږي؟ ښه نه یا خرابې خو نه اخلم، چې ښه وسه مې بیا نشته. ورده
تر څو روپۍ دې وسه لري چې وایې؟
کم پورې پاکستان راغلی کنه، بیا دلته بند شلو.
ځان ته دې تر څو روپۍ یو کمیس اخلي؟
نه، چې څومره مې وسه ورسېږي، یا دوه سوه یا سل یا یو نیم سو، دومره پورې
له دوه سو زیات نه کېږي. او دغه زوی ته دې په څو روپۍ اخلي؟
نه مې دې لا اخېستې وره، او دغه مې ورته خور اخېستې. دلته جلال آباد کې پیدا شوی ماشوم مې.
هره ورځ د لیلامې ته راځي؟ هفته کې
نه، دا درې ځلې چې دلته راغلم. زه بېرته به پاکستان ته ځم کنه.
دا درې ځلې چې راغلي څه دې اخېستې دي؟
یو وار مې دغه چپړې اخېستې، او دوه جوړه مې لپټې واستې. بس بخار پچا وزی، پچا دانی وزی، نار چا چولی
کنه.
سر پوچو مغی کی اومیزم، بیا چ خیرنی، بیا گرد کئ خڑی وبکئ، بیا دوباره اینزم، بیا اینزم، بیا نار تا چ ماڑو مراڑو ما ساهر نماز گره پوری بیت پیش تیر کوم بیا چم
او تو کایم
او
د چې لیلامي جامې له کومه هیوادونو څخه راځي؟ په سینمایي پامیر کې مو له لیلامي خرڅونکي وحید څخه پوښتلي. وحید له ځینو کسانو نه شکایت کوي، وایي چې غلا ته ورځي. هغه پیسې چې میرمن ډېر په سختۍ د لیلامي اخیستلو لپاره ټولې کړې وي، غلې ور نه وهي.
په ژمي کې مالونه د کوریا نه راځي، او د اوړي جاپان او امریکان، لندن، جرمني، دغه ځایونو مالونه راځي. اکثره نور مالونه هم پکې، خو مقصد دا کراچۍ ته راځي. د پاکستان کراچۍ بندر کې ښکته کېږي، هلته بیا لکه هم د فروشان دی به منګه راوړو.
تلته موږ تلته ویل دل کسان ډیر و چې راغلی و لیلامي جامې اخیستلې.
ولا د څه چل د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیفه ده، په هغه خاطر نشي کولای هر سړی یاد کور په روزانه په استعمال کې. چیرته اکثره تک کې معلمین دي، ماشونه ضعیفه دي، د لیلامي کالی دي دوی استعمالوي.
تاسو په نظر کیفیت لو کالی نه چې په بازار کې دي څه رقم ده؟ خدا څنګه
زیات جنسیت د ټیکې د لحاظ ډیر خدای
کیفیت خدا
کیفیت خدا هاو. نو اکثره خلک د سیده چې لیلامي ډیر خوخی، او د کابل خلک خو ډیر په خوانه ز پیغم ریواج ده چې مونږ ته ګراکان راضی وای چې د لیلامي مونږ ډیر وخت نه استعمالو، یا عادت ورته ګرځیدلې ده چې روزانه یافته کې یو ځل را نه سي طاقت نه کیږي. راضی خامخه
عام خلی شایان که صرف راضی
نه نه اخلي اخلي، یعنی لشوقې مخلي باز ډیر خوشایند دي کې راضی چې هغه اخلي دوی
سره کم کسان دلته راضی. تاسو ته مشکلم جوړی ک څنګه
باز استدی چې د نم غلاګانی کوي، دسکاولو نه وهي، بیا مشتریان مونږ ته سره ټکی. دسې مشتری مراسي چې بیخي دسکاول ارڅه ترې وهلي، یو روپۍ مر سره نه.
دسکاول هم یو لوغو ضروري شی نه څه دی چې کڅوک وخت ولري او وی لټوي لیلامي کې په کیفیت پیدا کیږي. چار میاسل وی او ډیر وخت کارول کیږي. محمد زمان لیلامي دسکاولونه خرڅوي. نوري خبرې لاغس خبرو.
یو سر شل بای کو اته روپۍ او یو روپۍ څه سمري جوړ شنو.
تاسو په نظر دغه لیلامي دسکاولونه چې دي کنه دا څومره با کیفیت دي؟
کیفیت ډیر هغه دي.
څنګه پوسټ کیفیت ښه ده؟
ولخ دا مال څه ده؟ دا ټول فرمایشي مالونه دي. دغه تجارتی چې دا مازی نشته، مثلا دا خلته زی مال رولی، مال اخلی، کم کیفیت مال رولی،
یعنی په لیلامي کې خدس کول پیدا کیږي.
واتمن ټولې کې دي، کوریایی دا پکې، لندنی دا پکې، په دغه مالو کې.
د کابل په دریمو مکرویانو کې د لیلامي بوټان سره یې ته ورغلو. دلته هم ډیر کسان په دوکانونو کې د بوټونو په لټولو بوخت وو. د یو اخیستونکي خبرې اورو.
خو بوټ ته ښه کار کوي، اصل چرم ده. د چرم په نور چینایي راځي یا ترکی راځي، خو لیکن چرمی نه دی. بیا
څومره پکې راحت یا آرام یې؟
ډیر ښه آرام یم، ځکه نرم هم دی، او د تلی اکثره ښه نرم بوټ لري، او چینایي چې دی کلک بوټ ته پلاستیک ته چې په لارې ځو هغه مرد زمان سره ماتیږي خپل خاصیت د لاسه ورکي فوت موبایل زی خولم کوي بیا بویم کوي دا دغه سن لري
دا چې دی دا پخپ کې راحت یو پاکمی
bale وم داس
بیا د چې پو کې خو مشکل چې پچنی بوټو کې پیخي یا خو بني
نه بوی نه کوي او بل خول نه کوي چې مثلا اجراپ نندې سی بیا ورسته بوی وکي سی آرام پکې یو چې نه بوټو کې هم خول کوي ورسته بیا بوی کوي سړی کمزا چې لار شي بیا بد ښکاری چې
اوس تاسو د دکان ته راغلی کوم جوړ بوټ دی خوخه مخړل کنه
یو جوړ بوټ می خوخ کړی خو دکاندار سره جوړ احمد وکړ چې څنګه
ښه پڅو وای
دی خو څلور سو روپۍ اخر وای
او تی پڅو وړي
زه وایم چې اخر 300 مونږ لانجه ده
بیا دا بوټ ست په 300 څلور سو وخت لیکنه څومره دوامداري څومره وخت د پوکې
تقریبا نسی اته میاشتې نه میاشتې خو کار کوي
او چنای څومره وخت
چنای یو جوړ بوټ څه کما خسته درې میاشتې کار وکړي درې میاشتې بعد به بالکل د کار نه ووت
د لیلامي بوټانو په دوکان کې یو دوکاندار سور پلاستیکی تشت لشنو ورنو وبډکړی وو څو جوړه بوټونه یې پکې اچولي وو او په برسې مینځل مرکه مور سره کړي ورته غوښی
نوم یې محمد اساق ده
زه چې وینم دلته یو تشت د مخ ته یې ښایي بوټونه دې پکې اچولي مینځي یو ډېر ښایسته برس هم لري دا بوټونه ولې مینځي
دا مینځو چې پاک شي به هغې نه بعد قالبو
د لیلامي بوټ دي
د لیلامي بوټان دي دا به قالبو هغې نه پسې به خرڅوو جوړوي رنګوي
دا لیلامي بوټ سره ځي ټول تاسو یو ځل مینځي
خامخا دا چې کله ومینځل شي نو دا سې لامدې شي قالب دپاره به تیاری
دا بوټ داسې جوړه جوړه تاسو اخلئ ګاډ کې اخلئ څه رقم
دا جوړه کې اخلو خوشکه ده
جوړه په څو اخلئ
قسم قسم دي دا خو لیلامي دي 100 کلدارې 200 کلدارې 250
د کلدارو خبره ده
کلدارو په حساب دي کراچي پاکستان کې دا شي
مثلا په 100 کلدارې دا څه پیټه وخت کنه بیرته په څو خرڅه
بیرته په 150 افغاني په 100 افغاني بیا دي کې بیرته خیو خرابې لري یو جوړه مثلا په 100 لاغلي په 200 خرڅيږي یو جوړه چې په 100 لاغلي بیرته 80 روپے جوړي تاوان کوي
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه په 100 کلدارې اخلي په 150 افغاني 200 افغاني خرڅي
او صرف دا نه چې په 100 اخلو په 200 کلدارې کېږي په 250 کلدارې کېږي په 300 کلدارې کېږي حتی تر 500 کلدارې
کلی لمی جامع او نور شان سم اونې منځل شي کدی شي ځنی سی ستونزې پیدا کړي ډاکټر میرجان راسخ وایي چې لیلامي شایندې پاک منځل شي لمرته دی غوړیږي او اوتو دي شي به کارول د سی مشکلاتو سبب نکيږي
لو یان د خنه د دغه لیلامي کالی کله چې غوستل کیږي زیاتره هغه جلدی امراض د دغه کالو لو جن رامنسته کیږي ځکه دا کالی چول منځل کیږي غنه د معلوم چې په سره ډول وبو سره منځل کیږي په سره مواد سره منځل کیږي بیا آیا ادا کالی خو اکثره بیا هم وینو چې په حساب اوتو سی وی نه دي چې د سی اغوستو ته مساعد وي او بیا مخصوصا هغه کورانه د دې خطر سره زیات مخ دي چې دا کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځي نی وو ته کیه نه مرته فرین بیا دغه ناروغي ورته پیدا کیږي مخصوصا د جلدی ناروغي زیاتره دي کالو له وجې نه پیدا کیږي په خستو کې هم د ته پام وکړه چې څه ډول لامی کالی دي په څه شکل باندې دي سینې کالی دي چې په صفه هغه هیڅ د غستون دي بیا چې کله اخلي دغه کالی بیا ته په ګرمه وبدي ومنسي چې بیا کله ومنځل سي خو صحیح وته سي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
خفدی.